مقدار نمیرسد. اگر معلول بشر است باید ملل متحد غم معلولین را.
8 بجې شوې. په روان یو سات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفاتو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 ملکي وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د اړوندې سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدي شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلی دي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي، او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیز ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر رسیز مرستیال شرف خدای بردی هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د ایرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 شلاوریزې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یا سفر موخه د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله چې د ایرلند پر وړاندې به پایله ښه وي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلاوریز لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د ایرلند په بلفاس ښار کې پلان شوې دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریتني ګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید ترنه مرګ شو بلاړه ولیده.
انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جماعت مخې ته یوه چاودنه وسوه چې د دې جماعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده.
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتي پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شنونکو غوښتنه.
شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونه لري اوسي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو یو جماعت برید ترنه مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیګان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې وایاند خالد زادران ازادي رادیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د خغلی زادران په وینا 14 مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتک پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی وو. عین شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعت کې شوې ده. د پکې یو عین شاهد چې د نوم نه خودلو په شرط لازمي رادیو سره خبرې کړې وویل
امین از خانه مو یک انفجار رخ داد کې زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جمعت مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا راځي وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتک اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعاګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. خغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د منځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنخ نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې لمخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه تر سره شي.
د امه تشوی هو د ولو سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی تر څو دوی د امنیت لا ټینګ سرنه وکړي. هم دا شان دي پیک پر وخت باندې زمونږه غیزه ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پر محدود وي په خارونو کې نور عام هوادوال ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنه نخته وشوه. د دې نخته په اړه چې تر ماخام پورې روانه وه خغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او لمنځه یوړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نخته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ شو بلاړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپو اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د 13-12 په تیرېدو سره تروریزم فعال پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیڅه هم رحم نه دی کړی. د دوک کم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوه باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسمو په ورځو باندې به امکان لري چې تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لری اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقيقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپل طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخي. نو هغه د مسلکي لحاظ کچیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفات او کچه او چاته د خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې چولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړې دي.
بله او شنواره صاحب روستي پختنه د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک هوډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې کې د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دوی پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې خپل صف د تروریستانو نه راجدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوی د هغو د تاثیر لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
جنرال اجمل عمر شنواری و چې د شورا په مراسمو د بریدونو د احتمال او د مخنیوي په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امنیت په سلو کې سل په سل ټینګ شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد دایدا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونی د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې هم دا راز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شوه ادعا کړې چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسي یو برس د شغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبريال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خبرېدو وروسته د لخپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوي. خو د ان پی آر د راپور لمخې که ملا یعقوب له پیش خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی. ملا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي که دا رښتیا وي، نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر لخبرې وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جړه شوې ده.
یو شمیر معترض میرمن وایي سره لدی چې حد څکوي په محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو سیواز په خواندي او پوخلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه میرمن امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، دوی غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېرې میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوزلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې میرمنې غږ دی چې په پوخلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس شوې ده. دغه معترضه میرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغه معترضو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو باندې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتي ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه پراپور کې ونخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره لدی چې نړۍ د بشر حقوقو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پریښودلی، خو دوی بل خپل مبارزې لاس ونخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یو بل معترضه میرمن ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل.
ماشاءالله خوردیم. ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایي زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ په د اړیکو نوی فصل بیا پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازه ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
هغه لیدنې چې زموږ هیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. لبلې خو ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي، په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. د ترکیه د ناتو له ګوتو پښمر غړو څخه ده چې پر اوکرين د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پامه وغورځوي او په عین حال کې د اوکرين جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په برګمټال کې زده کوونکي د خوانځي لپاره ودانۍ غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر خوانځي شته چې لاسې ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د 15 ډیر خوانځي او د ودانۍ د جوړېدو چاري روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سرل مرته په سپیرو خاور ناستې د خونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس. بس په دې لمر کې کېنول نو هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دوا وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دي
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګمټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو وسوځیدل، په خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه و هر څه تیار و. خانه تعمیر چې مونږ هلته لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه و هر څه تیار و. په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړی و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر یې د منځه وړی.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګون نجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له دولسمو ټولګیو پاریخ شوي دي. د برګمټال اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې خونځي او تیې ودانۍ جوړې کړي، څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړه دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګمټال ولسوالۍ کې له یو ډیر خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خویې 4-3 سلنه بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. خاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګمټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو د په افغانستان کې، بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تیر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو، اوس هم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسیر د علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د خونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
په میدان وردګو کې بزګران وایي د وچکالۍ لامل د دوی د باغونو حاصلات سم نیمایي کم شوې دي. په دغه ولایت کې د بزګرانو په وینا وچکالۍ د ترلاسه شوې میوه وب کمی کړي او خوند ور خراب کړي. بزګران د بازارونو له نشټوالي هم شکایت لري.
د میدان وردګو ولایت بزګران وایي سشکالۍ د وچکالۍ او طبيعي آفتونو لامل په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلي دي. دی وای یا دی وچکالۍ د غلطه تر ډیره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولې دي. حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل درې جریب مځکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دی اوس په راټولولو بوخت دی. دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمایي باندې تاثیرات پکې دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه دغه وریځې راتاو شوې بارانونه نه کېږي د بارانونه امله د وریځې د تاریخ نه یو مرض او پات پیدا شوی دی چې بعضې داسې بعض رولي ده چې وینه چې هغه شوي دي داسې خراب شوي دي برګ برګ هغه یو کړی مرض پیدا کړی دی.
دا اوبو کمشت بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې د غلطې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلي چې خپل باغ ته لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس پتڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمت او بیه نه لري.
کال وچکالي هم په دغه ولایت کې سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانان وکولی شوه چې خپل زردالو تر خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړو او هغه کړو. خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس سیفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او دغه راز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده او موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دی هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغه تلې بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي څو باغونه یې دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
مریاله افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاری سیستم په سل کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو چارواکو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. زیال حق د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کی چې د هلمند د ورود او به مشغواړو هلمند خپل شاش کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټول ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دی، ک مرجی د کناوه د، ک ګرمسیل دی، ک خانشین دی، شو ټول مطلقاً وچ دی. او بل خبره دا ده د 15 سلوي شکل چې موږ په ملک کې جنگو به حساب په میلیارډونه ملي متر او به ایران ته موچ تللې دي. نو زموږ مشر تابش باید دغه 15 سلوي شکل د اوبو حساب سره وکي.
سلام او درناوی تاسو ته ساوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده. نو ما د اسلامي امارت مسولینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر د پاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو د پاره څه وکړل؟ او بل تاسو کچېرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي خپل او خپلوي پالی، نو دا خو دولت که تاسو د خپل خپلوانو سره ښه کوئ هغه د خپل شخصي مصارف نه دی، هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو او اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط او په ځوابي روابط پالیمنه. السلام علیکم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام لوو بجو د ازادي رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پانه هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو وی پانه ته ورشي ازادي.com ازادي رادیو.com او د ژوندیو خبرونو په پرخه باندې کلیک وکړئ. کولای شي زموږ خبرونه، راپورونه، خبرونه ټول زموږ د وی پانه لارې هر ځای چې یاست ووري. ورو ورو اته نیمه بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفاتو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د ده په وینا حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندل شوی. متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قمندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیز کار ته نږدې پیل شوي. د راپور له مخې د دې پوځي تمریناتو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بیردی هم حاضر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لورو خوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلوریزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د آیرلند په بیلفاست ښار کې پلان شوي دي. او متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت نیګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل چې روسیه چمتو ده د امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف دا ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. درنو اوریدونکو خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستې او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبېږي، د نباتاتو لخوا جذبېږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خېږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کېږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمیر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبر اوس کرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دوهمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په سنتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی مقتدا دا بیانوي چې رجوي کرخ څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برطانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخست ته حاضر شي. سرخست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعه وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافي پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی درنو بریدون کوز ما همین هیواد سلام نو منی. دا دیوانی پا خبرونه که پا دی موضوع خبری کوو چه ولی دا کورنی مشران پا زوانانو دا خپل فکر دا تحمیل حد سکووی که دا زوانان خوخنه منل کیگی پایلی بای چووی او زوانان چنگا دا کورنی لمشرانو سر تعمل او خپل خوخه پری منلیشی. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبرونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته ولې کوي یا ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو،
معنی دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا د دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترسپورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نه شي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ په محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دېرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو باوریده تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.